دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د امریکا ژغ په ټلویزیوني خبرونو باندې د طالبانو لوري د محدودیتونو لګولو وروسته د غیر رسنۍ د افغانستان لپاره د شپږمکۍ لارې خپلې ځانګړي څلور ویشت ساعته خبرونې چې په قسمي توګه شپږ میاشتې د مخه پیل شوې وې په رسمي توګه معرفي کړې. دغه شبکه په دري او پښتو ژبه له سانسور پرته خبرونه او معلومات خپروي. د امریکا ژغ خبرونې د طالبانو په امر د هغې محتوا په دلیل چې د طالبانو د پالیسیو کمزوري کوونکي ګڼل کیږي او د ښځینه ویاندویانو پر ځای د نارینه ویاندویانو ټاکل هم پکې شامل دی د مارچ د میاشتې په ویشتمه د محلي ټلویزیونونو له شبکو څخه خپرېدل بند شول. اوس د امریکا ژغ خپرونې په دواړو ژبو پښتو او دري د یاست شپږمکۍ له لارې په څلورویشت ساعته توګه خپریږي او همداشان دغه شپږمکۍ خپرونې د امریکا ژغ د پښتو او دری و پانو او یوټیوب کانالونو د لارې د لاسرسي وړ دي. د امریکا ژغ هڅه کوي چې طالبانو د سانسور سره سره لیدونکي او اوریدونکي په افغانستان کې د دغه شبکې خبرونو ته له سانسور پرته لاسرسی ولري. اروپایي ټولنې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ تر شپږمه پورته ټولګیو بندولو په اړه غبرګون کې ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی به پر طالبانو د نړیوالو همکارانو د باور کمیدو لامل شي. اروپای ټولنې د دوشنبه پر ورځ ناوخته په ویلامی کې د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه د ټولو ماشومانو د زده کړو له حق څخه شکاره سرغړونه بللی ده. که څه هم د طالبانو د پوهنې وزارت ویلی وو چې د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ به د نجونو او ولکانو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو د تیر چهارشنبه په ورځ په ویلامی کې وویل چې د نجونو تر شپږمه پورته ټولګي به تر امرسانی پورې بندې وي. اروپای ټولنې ویلي چې طالبانو تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې ټول زده کوونکو ته به د زده کړو شرایط برابر کړي، خو په خبره د نجونو تر شپږم پورته ټولګي بندولې د طالبانو د ژمنې خلاف بللې دي. اروپایي ټولنې ویل دي چې د طالبانو دغه اقدام به په کور کې دننه او بهر د طالبانو حکومت د مشروعیت فرصت له منځه یوسي. د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، فرانسې، ایټالیې، ناروې او برتانیې هم په یوې ګډې لامې کې د طالبانو دغه اقدام غندلی وو او د طالبانو له حکومت یې غوښتي وو چې خپله پرېکړه بیرته واخلي او د نجونو پر مخ شوونځي پرانیزي. د کولمبیا پوز وای لشتل شه یولس یاغیان چې کین ارخي نظر لري د پیرو سرت سره نږدې په نظامی عملیاتو کې وژل دي. په دې یاغیانو شک چې د کولمبیا د انقلابي وسلوالو سواکونو په نامه د یاغیانو په خوانی غړي بوي او حکومت پرې دا شک لري چې د مخدره موادو په کاچاک کې لاس درلود. پوز هم دارنګ ویل دي چې په عملیاتو کې څلور وسلوال تر ټپي کېدو وروسته د پوز له خوانی ول سیوي دي. د پوز په لامی کې ول سیوي چې په دې عملیاتو کې د کولمبیا هوایي ځواکونو، پوز او د څنوري د دفتر ځانګړو ځواکونو برخه درلوده. د اوکران جمهور رئیس وایي تر څو پوري چې روسیې په دې هیواد کې جګړه نوي بند کړي د بندیزونو په لری کول دي هیڅ خبرې نه کیږي. جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې د سې شنبه پر ورځ پورسوي ویلي چې په روسیې د بندیزونو د لری کولو موضوع تر هغه وخته چې جګړه بند شي ونیوي نسی راپورته کړي. شغلی زلنسکی په دې حال کې چې په روسیې د غربي هیوادونو لخوا د بندیزونو د نل ریکولو خبره کوي چې درنه په اوکرين کې د روسیې هوایي بمباري ډېرې شوې دي. چارواکي وایي چې یوازې د سه شنبه پر ورځ د دې هیواد په جنوبي برخو کې د روسیې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شول او اته ویشت نور ټپي شوي دي. خو د جګړو د شدت اخیستو سره سره د اوکرين او د روسیې استازو د ترکیه د استنبول په ښار کې بیا سره کتلي او روسیې ژمنه کړې چې د کیف په شمول په څو شهرونو به بمباری کمی کړي. د سولې په خبرو کې د اوکرين استازي ډیوډ ارخامیا ویلي چې د خبرو له کبله کافي فرصت پیدا شوی چې له مخې به د اوکرين او روسیې جمهوریتان سره وګوري. د روسیې او اوکرين پلاوی چې په ترکیه کې مذاکراتو بوخت دي د خپلو باسونو او نتیجو په حق له مثبتې څرګندونې کړي دي. د فرانس پرس خبري ایجنسی د سې شنبه پر ورځ راپورټ ورکړی چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن دغه مذاکرات مانیدار ګڼلي او ویلي دي چې ماسکو په اساسي بڼه خپل پوځي فعالیت د کیف د شاوخوا په ګډون د اوکرين په شمال کې راکموي. د دې سره جوخت د روسیې د مذاکراتي پلاوي رئیس ولادیمیر میدنسکی ویلي دي چې په دې مذاکراتو کې مالال نرونکي باسونه سیوي دي او په وینا د اوکرين وړاندیزونه به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. اوکراني مذاکره کوونکي په استنبول کې د سې شنبه د ورځې په مذاکراتو کې د یو نړیوال توافق غوښتنه وکړه چې له مخې نور هیوادونه د اوکرين د امنیت د تضمین کوونکو په توګه عمل وکړي. ترکیه چې د روسیې او اوکرين د پلاو د خبرو نوښته کړی د جګړې په ختمولو یې چنګار کړی دی. په داسې حال کې چې پر اوکرين باندې د مسکو د پوځي یرغل پر سر د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ کړکېچ خورا زیات شوی، بلجیم پرون د سه شنبه په ورځ وویل چې 21 روسي ډیپلوماټان یې له دې هیواد څخه ایستلي دي. د بلجیم د بارنو چارو وزیر سوفی ویلمز وویل چې دغه ډیپلوماټان د جاسوسۍ په شک ایستل شوي دي. په دې ترڅ کې د هالند د بارنو چارو وزارت ویلي چې د روسیې ولس اوسیدونکي ایستلي، چې د وزارت په وینا د ډیپلوماټانو تر پوښښ لاندې په پټه د استخباراتي افسرانو په توګه فعالیت کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتو په ګډون څو نورو لویدیځو هیوادونو پر اوکرین باندې د روسیې د یرغل په غبرګون کې د روسیې ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. او د انسان پیژندنې امریکایي ټولنه وایي هغه غونډه یې لغوه کړي چې ټاکل شوې وه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني یې میلمه وي. دغه ټولنې وویل چې د هغه وخت او اوسنی افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غني سره خبرې اترې تر عنوان لاندې غونډه ټاکل شوې وه چې د مارچ په 21مه جوړه شي. خو د دې ټولنې د مسؤلینو په وینا د هغه وضعیت په دلیل چې زموږ په کنټرول کې نه وو یا د غونډه لغوه شوه. د دغه ټولنې مسؤلینو امریکا ژغ سره په خبرو کې د زیاتو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه او دا یې ونه ویل چې رامنځته سوي نه کنټرول کېدونکي وضعیت څه و. خو د دې پیښې له لغوه کېدو د مخه افغان څېړونکی تابش فروغ د یوې آنلاین غوښتنې په خپرولو سره د دې غونډې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي، خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغي نږدې 3000 تنه اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر جاوید حاجیر وایي چې په دوه کلونو کې 22000 افغانان په دغه ناروغي مړه شوي دي. په دې باره کې له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت لري.
د عامې روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې افغانستان د نړۍ دغو څو هیوادو په ډله کې شامل دی چې هر کال پکې د دغه هیواد زیات شمېر اوسیدونکي د نری رنځ په ناروغۍ اخته کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې نږدې 3000 د نری رنځ یا توبرکلوز نوې پیښې ثبت شوې دي، چې له امله یې په دغه دوه کلونو کې تر 2000 پورې کسان پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حاجیر خبریالانو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې شپږ څلوېښت زره او اته پنځوس تنه او په 2020 میلادي کال کې په دغه هیواد کې 50000 او 270 تنه د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوي او 2000 تنه په دغه دوه کلونو کې پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي.
وزارت صحت افغانستان در پالیم
ډاکټر حجیری ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو سربیره موږ په دې توانیدلی یو چې د نری رنځ پر ناروغۍ د اخته ناروغانو درملنه د ډاډ سیستم له مخې وکړو. په ټولو 852 روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ پر ناروغۍ د اخته ناروغانو تشخیص او درملنه په وړیا ډول سره کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې افغانستان کې سړو پرتله د ښځو په منځ کې د نری رنځ ناروغي زیاته لیدل کیږي او پر دغې ناروغۍ له 60% څخه زیاته مړینه هم د ښځو ناروغانو ترمنځ رامنځته کیږي. افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او ناوخت درملنه د دغې ناروغۍ د خپرېدو په علتونو کې ښودل کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې هڅه کوي چې د نری رنځ تشخیص د مرکزونو شمېر زیات کړي او د افغانستان ټولو ولسوالیو کې د تشخیص مرکزونه فعال کړي.
ما 82 ماشینري جین اکسپرت داشتیم.
ډاکټر حجیر وویل موږ په ټول افغانستان کې په واوی مرکزونو کې د جین اکسپرت ماشینونه لرو. په پام کې دي چې د روان 2020 میلادي کال تر پایه د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او او د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام یو ان ډی پی په ملاتړ د ماشینونه د افغانستان ټولو ولسوالیو ته ورسو ترڅو په عاجل ډول د نری رنځ پیښې تشخیص کړو. ډاکټر وایي چې د نری رنځ ناروغي یوه ساري ناروغي ده چې پر دغې ناروغۍ د اخته شخص څخه بل شخص ته په اسانۍ انتقالیږي او د همدې له امله ډاکټران ټینګار کوي چې په کومه کورنۍ کې چې څوک پر دغې ناروغۍ اخته شوی وي باید د خوړو ټول وسایل لکه ګیلاس، پیاله او کاسه د کورنۍ د نورو غړو څخه جلا شي. ډاکټران وایي که پر وخت درملنه وشي پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان بیرته ښه کیدی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې له څه ناڅه 2 میلیون خلکو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له WFP څخه مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو بل جلا خبر له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د میرمنو پر سفر بندیز غندلی او له طالبانو څخه یې غوښتي چې د ویرې فضا دې نه برابروي.
WFP وایي چې دوی د روان میلادي کال تر پای پورې 1.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د دغه ادارې وایان وحید امانی امریکا غږ ته ویلي چې دوی په تیرو دوو میاشتو کې توانیدلی چې 2 میلیون اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. امانی وویل چې د اوکراین جګړې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر همکاریو منفي اغیزې کړې دي. لبلې خوچین پرون په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې مرسته شوې توکي اړوندو مسؤلینو ته سپارلې دي. په دې مرستو کې 2400 خیمې، 2400 د پخلنځي وسایل، کمپلې او د خونځي 6000 بیکونه شامل دي چې په کابل، کندهار، بغلان، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې به وویشل شي.
As you know that the winter has passed,
لکه څنګه چې په هیګي ژمی تیر شوی، خود د خلکو اړتیا نه ده پوره او د چین دوامدار مرستي خورا مهم دي. نو لدی عمل ډیره ډیره مننه کوم.
په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې د مرسته شویو توکو ارزښت 2 میلیون ډالر ته رسیدي. وانګي ویلي چې دوی به د UNHCR لاره له افغانانو سره نور مرسته هم وکړي.
چین د ملګرو ملتونو له نړیوال ادارې سره په همکارۍ له مخبرودو هیوادونو سره د مرستې په مخه د جنوب د همکارۍ وچی صندوق رامنځته کړی دی. لدې مرستو وروسته به نور مرستې هم راورسیږي، ځکه چې چین بل UNHCR سره نور همکارۍ هم وکړي.
له اقتصادي کړکیچ سربیره په افغانستان کې د خوانې او روزنې د بهیر او د خوځو او نجونو پر فعالیتونو د محدودیتونو لکبل شکایتونه زیات شوې دي. د خوځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا د خوځو پر سفرونو محدودیتونو ته په اشاره ټویټ کړی چې طالبان د خلکو ته د ویرې د رامنځته کولو پر ځای د هیلو فضا رامنځته کړي. د میرمن امیری د ټویټ په یو برخه کې راغلي،
د خوځو او نجونو زپل د حکومتوالۍ بدل نشي ګرځېدلی. د جګړې د پای تر رسولو او پایداري ته د افغانستان د بیول لپاره نجونې باید خوځو ته لاړ شي، توقيف کول بند شي او میرمنې کار ته ستنې شي.
د طالبانو حکومت لژمنو سره سره پدې نه دی توانېدل چې لښپګم ټولګي خبره د نجونو خوځي پرانیزي. طالبانو ویلي چې تر امر ساني پورې به د نجونو خوځي بند وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اعلامیې په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم حق ته درناوی وکړي. د یو بل خبر لمخې د هوایي شرکتونو دوه چارواکو د اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو لزګونو خوځو ته بهر ته د سفر کولو اجازه نه دا ورکړي، ځکه چې دوی سره محرم نه وو. همدارنګه ځینو سرچینو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورینو په دولتي ادارو کې د کارکونکو ګيري او جامع کتل دي. دریو سرچینو ویلي چې طالبانو مامورینو ته لارښوونه کړې چې ګیره د نخري محلي جامع دی اغوندي او خولۍ یا پګړۍ دې په سر کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې دا امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تو نړیوال رپورټونه. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو دوام د جمهور رئیس پوتین په اړه د شاغلی بایدن د ورستوي څرګندونو په کور د نن خبرګونونه راپارولي چې حال به له خپل همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسي برید دویم میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین په ساحل کې له تور سمندرګي څخه کالبر کروز توغندي توغول شوې دي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې توغندیو یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو تاسیسات ویشتلي دي. په ورته وخت کې د اوکراین په لویف ښار کې اور وژونکي هڅه کوي چې د تیلو په هغه زیرمه کې لګېدلی اور مړ کړي چې د روسیې په کروز مزایل ویشتل شوې ده. په بله ورځ خلک د لفیف ښار په کلیسا کې د هوساینې لپاره دعا کوي. د شنبې په ورځ د پولند په پلازمینه وارسا کې د جمهور رئیس بایدن د وینا تمرکز پر اوکراین د روسیې برید ته و.
روسیه به هیڅ وخت په اوکراین کې بریا ترلاسه نه کړي.
آزاد خلک دانه منی چې د ناهیلۍ او تیارې په نړۍ کې ژوند وکړي. موږ به متفاوت راتلونکی ولرو، روښانه راتلونکی چې په ډیموکراسۍ او اصولو کې ریښه ولري. د هیلو او پاکۍ، آزادۍ او امکاناتو د خدای په خاطر دغه کس یعنی پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای.
جمهور رئیس بایدن اروپا ته په خپل څلور ورځني سفر کې له یو شمېر امریکایي پوځیانو او په پولند کې له اوکراینی کډوالو سره هم وکتل. سپینې ماڼۍ وروسته د ښاغلي بایدن د وینا د یوې برخې په اړه وضاحت ورکړ او وویل چې د نوموړي هدف په مسکو کې د رژیم بدلیدل نه و. نور امریکایي چارواکو د یک شنبې په ورځ څرګنده کړه چې دا د واشنگتن سیاست نه دی.
هر کله چې تاسو ووایاست او حتی کوم چې هغه وړاندیز وکړ د رژیم د بدلون سیاست دی، دا بلوی مشکل رامنځته کړي. د حکومت تاوتریخوالو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر څه چې کولای شوای وکړل. د تاوتریخوالو د زیاتېدو لپاره د رژیم د بدلیدو د غوښتنې څخه ډیر څه نشي کولای.
یو شمیر نور بیا وایي چې د وینا په پای کې د پوتین په اړه د بایدن په څرګندونو باید ډیر تمرکز ونشي.
دا باید اروپا ته ډیر مهم او بریالی سفر تر سیوري لاندې رانه ولي. هغه چې متحده ایالاتونو یې واقعا مشري وکړه، ځکه دا کار یې په ډیر ښه شکل وکړ. واقعا د دې ټولو هڅو یو ځای کېدو لارښوونو او په پای کې دا وینا روښانه ده چې دا یوه ډیره ډیره پیاوړې وینا وه.
د روسیې راکټي بریدونه دوام لري. د کیف ښار په شاوخوا سیمو کې د استوګنې له ویجاړو شویو محلاتو څخه تور لوګي هوا نیولې ده.
ټول باید پر یو هدف تمرکز وکړي، اطمینان ترلاسه شي چې اوکراین ورته لري. په مالي لحاظ باثباته دي. د سیاسي حلارې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ترلاسه کېدو او په ټوله اروپا کې د سولې د راتګ پورې مقاومت او دفاع وکړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي په وی وینا کې یو ځل بیا د ټانکونو زغروالو وسایتو او جیت الوتکو غوښتنه وکړه. نو موري د روسي يرغل د نازيانو له تګلارې سره چې اتیا کاله مخکې د اروپا د نیولو هڅه کوله پرتل کړ او ویل چې هیڅوک به هیر نه کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، پر اوکراین د روسیې د بریټ په اړه د چین، هند، پاکستان په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو بیلابیل دریځونه لري. پوهان اټکل کوي چې په راتلونکي کې به د سیمې د مهم هیوادونو دریځونه د دوی او د لویدیځ نړۍ پر اړیکو د اغیزو رامنځته کېدو لامل کېدای شي. نور تفصیل په راپور کې واورئ.
چین د ناټو پر وړاندې د روسیې د دریځ ملاتړ کوي، خو چین نه غواړي د اوکراین لانجې کې ښکیل شي. هند، بنگلاديش، سریلانکا او یو شمېر نور هیوادونه وایي چې د اوکراین په لانجه کې بې پرې دي، خو د جاپان په ګډون ځینې نورو هیوادونو بیا د روسیې پر خلاف رایه ورکړي. پاکستان په امنیت شورا کې د روسیې پر خلاف خپله رایه ورنکړه او د اوکراین په لانجه کې د بې پرې دریځ ادا کوي، خو یو شمېر پوهان د پاکستان د بې پرې دریځ ادا ننګوي.
پاکستان او روسیې ملاتړ کوي. تاسو ته به یاد وي چې پر اوکراین د روسیې د بریټ پر مهال عمران خان په روسیې کې و. عمران خان د اروپایي سفارتونو ته د لیکدول شوي لیک پر وړاندې سخت خبرګون وښود او پر لویدیځو سفارتونو یې هم نیوکې وکړې.
د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د 22 اروپایي سفیرانو هغه غوښتنه چې پاکستان د په ملګرو ملتونو کې د روسیې پر وړاندې رایه ورکړي په کلکه رد کړي وه.
زه فکر کوم دا په ځانګړي ډول د اروپایي سفیرانو د غوښتنې په غبرګون کې دومره مبالغه به تر یو وخت پورې اغیزه ولري. زه فکر کوم د پاکستان غبرګون په اروپا چې د پاکستان سره د سوداګرۍ او په نورو برخو کې اړیکې لري ښه تاثیر رامنځته نه کړي.
هین هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې پر وړاندې خپله رایه ممتنع کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د روسیې پر خلاف د هین غبرګون پڅ بللې. د هین د تیلو یو شرکت لخوا له روسیې د تیلو د اخیستلو راپورونه هم ورکړل شوي.
د دې لپاره تاریخي لاملونه موجود دي. هند روسي سره قوي اړیکې درلودې او روسي هند ته د خپل وسلو 1.5% وسلې صادروي او د هند پاوز او 1.5% وسلې د روسي له خوا جوړیږي. له دې امله هند اړ دی چې د خپل وسلو او تجهیزاتو د پرزو ته د لاسرسي ولري. بل دا چې د هند لپاره اصلي موضوع چین او د چین او پاکستان اړیکې دي. له دې امله هند اړ دی چې که جګړه او یا حمله انجوي هند باید روسیا له ځان سره ولري.
دا شخکاری چې لویدیز نړۍ د هند له مجبوریت خبر ده او لک تر لګه د اوس لپاره په دغه اړه د هند سره د گزارې سیاست ته مخه کړی.
پر رسنیو کې دا سوازی دي چې هند خایي له روسیې څخه د ارزان او تیلو اخیستلو ته علاقه ولري. نو که هند داسې یو کار د بیلګې په توګه چې له هغو بندیزونو چې امریکا او اروپا پر روسې باندې وضع کړي سرغړاوی وي وکړي، بیا موږ د هند او امریکا په اړیکو کې ستونزې لیدلی شو. خو موږ به وګورو چې څه کیږي. د کوارټ په چوکاټ کې امریکا لا هم د هند سره اړیکو ته د پرمختګ ورکولو کې علاقه لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته خبرداري ورکړ چې که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د چین لپاره له روسیې ملاتړ یو ستونزمن انتخاب دی.
خزه فکر کوم چین له ډیرو خواوو تر فشار لاندې دی او په ورته وخت کې له روسیې سره مل شوی او د نږدې ملګرتیا کولو ته یې غاړه ایښې ده. خو له بلې خوا د چین اقتصاد نړۍ له نورو هیوادونو سره په سوداګرۍ او له نړیوال سیستم څخه په ملاتړ ولاړ دی او همدغه سوداګري چین مالدار کړی دی.
د اوکراین په لانجه کې د روسیې سره د مخالفت لپاره د نړۍ پر بیلابیلو هیوادونو د لویدیځې نړۍ لخوا فشارونه موجود دي، خو د سیمې هیوادونه د نورو په پرتله د زیات توجه مرکز دي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سره صلیب نړیوال اداره وایي چې په اوکرين کې د دې ادارې د فعالیتونو په خلاف تبلیغات کیږي او د دوی کارونه د ستونزو سره مخ کړي دي. د امریکا ژغ خبريالي لیزا شلاین په دې باب له جنیو نه دا راپورټ راليږلې دي. د سره صلیب نړیوال ادارې راپور ورکړي چې په اوکرين کې په ټولنیزو شبکو کې د دې ادارې د خیریه فعالیتونو په اړه د ناسمو او غلطو معلوماتو د خپرولو یو کمپاین پیل شوی چې هدف یې د دې ادارې د فعالیتونو بے اعتبار کول دي. دا نړیواله موسسه چې مرکز یې په سویس کې دی خبرداري ورکوي چې په اوکرين کې د دې ادارې د فعالیتونو پر خلاف په داسې حال کې دا کمپاین پیل شوی چې بشري ناورین ورځ پر ورځ مخ په ډیرېدو دی. د ادارې ویل دی چې په اوکرين کې د فروری د میاشتې د 14 نیټې را پدې خوا چې روسیې يرغل کړی، د خلکو د وژل کېدو، ورانۍ او کړېدو کچه دومره لوړ شوې چې د منلو وړ نه ده. د دې ادارې پر راپور کې ویل شوی چې د اوکرين د ماریپول پر شار کې د روسیې د دوامداري بمباري له کبله د عامو خلکو کورونه او زیربناوی له منځه تللي او لسګونه زره خلک بې کوره کړي دي چې خوراکي موادو، د چاک پاکو اوبو او روغتیايي خدماتو ته سخت اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوال ادارې ویاند ایوان واټسن وای هغه ملکیان چې د ماریپول په شار کې ګیر پات دي دومره فرصت نه ورکول کیږي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي، خو خلک بیا هم د خپل ژوند خطر مني او د سیمې سخت تشتي. وایند وویل چې په اوکرين کې د ناسمو او غلطو معلوماتو د خپرېدو له کبله د دوی فعالیتونه د خطر سره مخ دي او نسی کولی چې زیانمن سو خلکو ته بشري مرستې په ټاکلي وخت ورورسوي. هغه وای
وی آر سیئنګ ډیلیبرټ ټارګټډ اټاکس یوزینګ فالس نراتیوز اند ډیس انفورمیشن ټو ډیسکریډټ دی آی سی آر سی اند دیس هاز دی پټنشل ټو کوز
موږ دا سی هدفي بردونه ګورو چې په کستي توګه د سره صلیب د نړیوال ادارې د فعالیتونو د به تبارکول لپاره کیږي. دا زموږ پر ټیم او د سری میاستې د ادارې په فعالیتونو ډیر ناوړه غیس کوي، ځکه چې د سری میاستې همکاران په ساحه کې دننه د خلکو خدمت کوي. د ملګرو ملتونو د اداره وای چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوي چې د سره سریب نړیوال اداره په زور خلک مجبوروي چې نورو سیمو ته کډه شي.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مارچ د میاشتې څلورشتمه نیټه د تبرکلوز نری رنز نړیواله ورځ وه. په دغه نیټه د ډاکټر رابرټ کوچ د 1923 کال د مایکو بیکټوریم تبرکلوز د کشف یا د ونه کیږي بیکټوریم د دغه ناروغي سبب کیږي. د دې رعایت او ساتنه یو فرصت ده چې د نړۍ یوا د زړو او مرګانی ناروغیو په باره کې عامه پوهاوی پیدا شي. د تبرکلوز یا ټی بی په زرګونو کاله بشر ځورولی دی. بیکټوریم چې د دغه ناروغۍ سبب شوی دی د انسان سره یو ځای منځته راغلی دی. لا تر اوسه تکامل کوي. ټی بی اوس د نړۍ د ډېرې مرګانی میکروبي ناروغیو نه دی. هر ورځ د ټی بی نه څه باندې 4000 سل تنه مري او تقریبا 30000 تنه ورباندې اخته کیږي. که څه هم ټی بی د مخنیوي او علاج وړ ناروغي ده، همدا علت ده چې له ټی بی نه اکثره مړینه په پرمختلونکې نړۍ کې واقع کیږي چې دغه ناروغي ډېر نږدې ارتباط د نستې او هغو ټولنو پورې لري چې سترګې ورباندې پټې شوې وي او دا د ناروغۍ تشخیص ته د لاسرسي او مؤثر علاج پورې اړه لري. ښایي چې اعتباري نه وي. په دوه لسیزو کې یعنی د 2000 او 2000 کلونو ترمنځ نړیوالو کوښښونو چې ټی بی له منځه یوسي لا تر اوسه د 6.5 میلیونو خلکو ژوند ژغورل شوی دی. له بده مرغه کووید 19 بعد دغه پرمختګ برعکس کړ. په داسې حال کې په 2000 کال کې نوی ویروس روغتیایي سیستمونه تر فشار لاندې راوستل. هیوادونه په دې قادر نه وو چې د ټی بی تشخیص او علاج څنګه لازم وي هغه څه وکړي. په نتیجه کې په 2000 کال کې د لومړي ځل لپاره په یوه لسیزه کې له ټی بی نه د مړینې شمېر زیات شوی دی. د روان کال د ټی بی د نړیوالې ورځې موضوع پانګه اچونه ده چې په دې سره ټی بی پای ته ورسیږي، ژوند وژغورلی شي. دا په خاصه توګه د کووید-19 وبا د شاتګ په رڼا کې مهمه ده. د ټی بی سره په مبارزه کې د پانګه اچونې د زیاتولو په نظر کې نیولو سره موږ د دې ډاډ په ورکولو کې مرسته کولای شو چې مخنیوي او پاملرنې ته مساوي لاسرسی ولرل شي او د نورو ملنو ژوند اژغور او د ټی بی وبا پای ته رسول چټک کوي. امریکا د تبرکلوز سره د مبارزې کولو ژمنه کړې ده. د امریکا حکومت نړیوال وشي صندوق ته ځانګړې تر مرسته ورکوونکی دی چې د ایډز، تبرکلوز او ملاریا سره مبارزه وکړي. د 2000 او د 2020 کلونو ترمنځ $1 میلیارډ ورکړي دي. خپل کوښښونه په هغو هیوادونو کې متمرکز کوو چې د ټی بی پیټې ډېر دروند دی. موږ د هغو پروګرامونو ملاتړ کوو چې ژوند ژغوري د هر یو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی اصلاح کړي، د ټی بی په خلاف مبارزه پر مخ بوزي. موږ له خپلو ملګرو متحدینو غواړو چې زموږ مثال تعقیب کړي او په سخاوتمندانه توګه اعلان وکړي. په نړیوالې ژمنه کې د برخې په اخیستنې سره چې د ټی بی د خپرېدو مخه ونیول شي او د پانګې اچونې په دوام سره موږ له ټی بی نه یوه آزاده نړۍ لاسته راوړای شو.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.